افغانستان کې د مخشین 2 بجې سپیتاسي ازادي رادیو ته ورجیاست. مایکروفون تاسو پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي. په دې پروگرام کې نن پر دې خبرې کېږي چې مشورتي لوی جرګه دي د سولې په اړه کوم شرایط ومني. پایل خبرونه کېږي. نن د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې بیا په خپل کې مذاکرې پیلوي. ناتو وایي چې تر دې وروسته د هغو ولسوالۍ په اړه معلومات نه خپروي چې یا د دولت یا د طالبانو په کنټرول کې دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی نن ملګرو ملتونو امنیت شورا ته څرګندونې کوي. په پام کې د امریکا د متحده ایالاتونو او وسلوالو طالبانو استازي په قطر کې بیا سره مذاکرې پیل کړي. راپورونه وایي ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې نن په دوحه کې کیږي. تر دې مخکې واشنگتن ویلي و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد روانه میمیاشت له طالبانو سره د مذاکرو په هدف قطر ته ځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی پر دو موضوعاتو چې مخکې هم ورباندې بحث سوی په تفصیل خبرې کوي. د بل چاپ وړاندې د افغانستان د خاورې نه کارول کېدل او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل. دا په اصل کې ده چې په کابل کې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې شاوخوا 3200 کسان راټول سوي چې برخول له طالبانو سره د سولې د چوکاټ په اړه حکومت ته مشوره ورکوي. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دریم ورځ ده. له سهاره د دې جرګې تر 500 زیاتو کمیټو خپل کارونه پیل کړي او تمه ده چې د باسونو پایلې د سولې مشورتي لوی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی نن په یو کانفرنس کې وویل چې دغه جرګه د کوم انتخاباتي کمپاین بڼه نه لري.
تر اوسه پورې په کوم شکل چې موږ وعده کړې وه چې دا لویه جرګه به انتخاباتي اړخ نه لري، کمپاینی اړخ به نه لري، دا به یوازې او یوازې د سولې باندې تمرکز ولري او د سولې په مورد کې به دولت ته مشورې ورکړي. تر اوسه زموږ په ارزیابۍ خو الحمدلله هماغسې روانه ده.
خو ځینو سیاستوالو دغه راز د ولسمشر انتخاباتو ځینو کاندیدانو ویلي چې په دې جرګه کې ځکه برخه نه اخلي چې دغه جرګه د دوی په خبره چې د ولسمشر لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. د سولې مشورتي لوی جرګه د دوشنبې پر ورځ پرانیستل شوه. په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو پوځي ماموریت وایي چې تر دې وروسته په دې اړه معلومات نه خپروي چې څومره ولسوالۍ د دولت او څومره نورې د طالبانو په کنټرول کې دي. دغه ماموریت وایي د دغو ولسوالۍ د اوسېدونکو د فیصدۍ په اړه هم معلومات په امنه خپروي. په کابل کې د ناټو پوځي قوماندانۍ ویلي فکر کوي چې د دغو معلوماتو خپرولو کې کوم اهمیت نه ویني. د امریکا د حکومت یوې څارونکې ادارې چې په افغانستان کې د جګړې هڅې هم څاري پرون کانګرس ته په یو راپور کې په دې اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش په حواله د امریکا پاوز په جنوري کې ویلي و چې په دې اړه چې دغه معلومات څنګه ترلاسه شوي بې باوري موجوده وه. په جنوري میاشت کې په یو راپور کې ویل شوي چې حکومت پر 3.5% ولسوالیو یا کنټرول یا نفوذ لري چې د افغانستان د نفوذ 3.5% کېږي. په راپور کې ویل شوي چې پاتې نورو ولسوالیو یا د طالبانو په کنټرول کې دي یا یې پر کنټرول شخړه روانه ده. د پکتیا چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې د حقانی شبکې د استخباراتو مسؤل وژل شوی. د والي ویان عبدالله حسرت نن ویل چې دغه عملیات په سید کرم ولسوالۍ کې شوی.
دغه عملیات په فرچ کې د کوسین په سیمه کې د حقانی شبکې ځایي استخباراتي مسؤل شیر زمان چې په محمد مار مشهور و وژل شوی.
د والي ویان وایي په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي درې نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. په هلمند ولایت کې د ګوزن یا پولیو یو بل مثبته پیښه ثبت شوې ده. د هلمند روغتیا رئیس وایي په نوزاد ولسوالۍ کې یو شپږ میاشتنی کوچنی چې د دې واکسین یو ډوز ورکول سوی و په دې ناروغۍ اخته سوی. ډاکټر عبدالاحد حازم ازادي راډیو ته وویل څه باندې یو نیم کال کېږي چې په نوزاد کې کوچنیانو ته د ګوزن ضد واکسین نه دی ورکول سوی.
د د عمر مطابق کمپاین نه دی تر سره سوی کور په کور ځکه د واکسین مسو پات دی او یو دوز واکسین اخیسته دی. نو موږ بلته باید په کتلوي ډول ټول کوچنیان واکسین وای تر څو په مجموع کې د منطقې ټول معافیت لوړ وای او وایرس تاثیر نه وای کړی.
د هلمند روغتیا رئیس وایي د کور په کور واکسین د تطبیق پر سر له وسلوالو طالبانو سره اختلاف سته. له دې سره پرون میلادي کال کې په هلمند کې د ګزڼ د مثبتو پیښو شمیر دریو ته ورسید. په پام کې ده د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو مقر ته ورسي چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې براین هوک به نن خپلو کتنو ته هم دوام ورکوي. اعلامیه وایي چې د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به د ایران د مسؤل ګڼلو پر اهمیت خبرې وکړي چې د بالستیک توغندیو په جوړولو او ازمویلو سره یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو سرغړونه کړې ده. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ځنګړي څارنوال رابرټ مولر د لوی څارنوال ویلیام بار لخوا د ده د څه باندې 400 مخیز راپور له مختصرې بڼې شکایت کړی دی. د امریکایي رسنیو په حواله مولر ویلي چې د راپور لنډیز د ده د ټولو نتایجو محتوا نه منعکسوي. واشنگټن پوسټ رسپانې ویلي چې د رابرټ مولر د لیک یوه کاپي کتلې چې لوی څارنوال ویلیام بار ته استول سوی دی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مارچ پر 24 د خاص څارنوال رابرټ مولر د 438 مخیز راپور خلاصه په 4 مخونه کې په عامه خبره کړله. دیموکراتانو شکایت کړی چې لوی څارنوال ویلیام بار هغه موندنې چې د ټرمپ لپاره یې منفي اغیزه درلودې قصدن کم اهمیت ښوولې دي.